کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړه او جوړوم کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسنی د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، لژمنې سره سم شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 زر کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زرو زیات کسان تری تم دي او تر 2 زرو زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړوونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1 لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګري کورونه او موټرونه په څپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن سیل
له خدای هو غورونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمی در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلیو، په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تا جانی پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سره میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر 10 زرو زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچوي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. دا فنانو د خوخوشه نانسی دوپری تلین مانسو. د استاد شپون هم تلین دی. نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالو ستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کې ساکوي.
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته.
د ناولین ما ته د لاندو کې ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغل شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مه هم اخیسته.
کله کله چې زه شعر په خوشحالي لیکم په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شونده احساس کوم او که خفه شعر لیکم به دست احساس کوم زما یو ازنه کور یو کلام و کتاب چده.
دا اونه د افغانستان د دو خواخوشو کلینده یو استاد صادورین شپونده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پرې تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم، د نانسی هچ دو پرې هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثار په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلی او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغونی افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 6000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه ژوندي ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی. لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. واغه آثار چې د دې ځنه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلی دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 330 شو چې بیا ورسته هم د سلسله دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه خپل نوی کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوري او پکې خطا وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسي دا پکې خرڅې شي، په داسې اوسط په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول و ساتل اصول.
د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې هم نانسی دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله نا کله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شغله زیروي،
یو اشاره و میلیون ورقه د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې د انلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین، چیرونکو علاقمندان کولای شي د ورسې د افغانستان معلوماتو مرکز پانه ده، او د اخبارونو فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفی وی چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکو او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه لفريدي سیال څخور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و، څه چې به لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کوه چې د یو کس ته چې له خپل کلی څخه راته کیسې کوي، او ته چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما د خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د علت دا دی چې د ده د داستاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټول اثرو کې تقریبا چې معلومست دي مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه شینټاوي کې
د دا کریکټر انزورول په برخه کې هم بي ساري و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډي کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر د درې وړ ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې بهر کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نوځي دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډ کیسې ډیر خوند را کړی دی. هغه لنډ کیسې د ناولونو پرتله مې ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډیر عالی دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل تک وګورو. استاد شپون چې د کندز په خانابات لوسوالی کې چې د بنګي سینې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستون کوسترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نیمه غنی وای چې په دوو د لهیلو د استاد نثر زجلب کړیم.
لړۍ دا چې دوی ډیر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستون کې غواړي چې همداسې یو سوال ولې چې دوی سره دوی استاد شناوي، البته خبرې نوې وي خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنې ټولې په همدغه رقم یعنی لوستنې کې دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هیڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال د وږي په نولسمه د امریکا د متحده ایالتونو په ویرجینیا ایالت کې د څلور اتیا کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیر کبول بولم شی مرداش خراب شای زنگوری دا طور چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لعالم سره او خیلی لنده انتخاب کلی دیر خوزده و قمو، مگر بیا چه چه پارسی ترجمه کلی خوشکی غرزه ولی تیخی نوکه.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی خود ده ده شیر پا برخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړي مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې و، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو .com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په اړه کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه و.
زه شکر وکړم ماته ډیر خوښه شعر نو لیکم او ولوم خو زه ډیر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړی دي.
ما ډیر شعر نو لیکو خو ماشوم ټوب شعرونه ما سره نشته خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعر ده.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوښونه ګرد کانه وو کاغذ خوښ ورته شي او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې تر هغه هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما په سیند کې کانه چې شعور دې درولی زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیو ادبي مجلې خبرونه ترالی شلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس للوستونکو سره شریکوي. زه دې پری شوم خاپونه دې سما لوینو ډک دي لاړې لاړې پلونه دې پواوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکومي ډکومي. له شیبه سلطانی څخه چې میکله پښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نو پیغام څنګه احساس کوم تر دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم په یو قفس زه خا یو پرنده آزاد شوم د احساس کوم. او کې خفه شعر لیکم به د احساس کوم زما یو از نه کور یو کلام او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیوان توپ می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو. لیوان توپ می د هڅل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو د سپو په منځ کې ورک شو او هیلی می ختلې ځکه هیلی رانه لري لوري سونه ورها خوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی په سر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغاني روح یې خپل کړي. په دې برخه کې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی چې په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات یې اخیستل د ځان سره راوړي په دې خبره چې هغه د یو شیر مش پیدا کیږي یا په خپل کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو خوانه دوی ته د افغانستان مبارک ویل کیږي او هغه نوستالژي چې د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی لپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هیوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نورو برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي. مګر پر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي. نو دوی چې خپل احساسات بیانې هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چارته ولیکي د افغانستان
ټکو خپل نقش لري. تاسو مهم ټکی اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي.
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلون چې تل کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنې نه پورته بهر تر راغلي، هغوی چې به داسي هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربان مثال وایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو ښه باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې موږ زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه دی ترجمه شوی، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نورو نړۍ کې یو څه زیاتې شي، دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه ورکړي چې هغوی هم یو څه ولیکي، او داسې ولیکي چې بله ژبه باندې خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لار ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردی کیږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي، او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي، او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنا وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي، یا په پېښور کې چاپیږي، او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې په چیرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي، او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې، له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیز کلنې مشاعره وشوه روستیو دوله سیسو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې کلنې مشاعرې دود شوې دي په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي
لاړه جنازه دل مرنا نسا ختلې نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې نل لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنی مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو شاعر خوګمن زازی مشال رادیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وا خلکو ته ډیره خوخی پکې و بخل شو د مینې محبت عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجود دي دا غوي د پاره ډیره خبرې وشوي چې باید د دې وطن د جوړېدو د پاره د دې وطن د بقا او د بهبود د پاره باید د زړونو د انتقام جذبي و باسو
په پکتیا کې نختر دودیز کلنې مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي د ننګرهار اوسیدونکو شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه مینه لرو له هغه موږ ډیره مینه راکړه پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار وکړي چې څنګه پکارو رب د داسې مشاعرې او ډیرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ
دا خو مالنه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د ورل ستوري طرف کی لکه د کلی ملک
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یاروګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنې مشاعره دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي
په ګردیز کې مود نشتر د کلنې دودیز مشاعره راپور اوریده د مشاعره تیرونی د چوبې په ورځ جوړه شوې ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانه په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1940 کال او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1940 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو د کوچني شاهزاده کتاب هوسی تاریخ پښتو ته ژباړل دی د کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کس لیکوال فیصل زلاند لوستی دی شاغله زلاند په لندو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي
کوچنای شاهزاده د دې ناول کیسه دا سده چې یو پزای موجود یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود لخپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره تزي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې، له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري، او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي چې څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلاند څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زحمت شي بر اجازه اخلم. شدی وي
Thank you.